بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قرآن عظیم الشان د بقرې د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم، یوسلو دوه پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول درولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وښیي چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوئ، زه به تاسې یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری مکوی. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمانځ څخه مرسته واخلی، او پدې کې شک نشتا چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په مزګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومني. دوستانو، نن د اتبار یک شنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې دوهمه د 1442 هجری قمري کال د ربیع سنی د میاشتې ل شپږم او د 2000 میلادي کال د نومبر ل 22 نیټې سره سمون خوري. زمون په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي. لا خبرونه وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره او د لشي چونوانې دي. لا طالبانو د افغانستان د بشري حقوقو د کمیشن وختره لدې وروسته هم بیا د هنداره تحلیلي پروګرام وار راځي چې د افغانستان د ستونزې په اړه کې د ګاونډیانو د رول ضرورت او افغانستان ته د پاکستان د لومړي وزیر د عمران خان د سفر په حق لا برابر شوې دي. لدې وروسته هم بیا ورسپانو ته د کتنې پروګرام او د لشي او پنني ټاپي کې هم د تلپاتې خوشبوئی پروګرام 22 برخه ته وړاندې کیږي چې په همدې سره زمون دا یو ساته مزګرانه خبرونه هم سرترسي. خو parstoday.com/p زمون د انټرنیټي سایت درک دي چې تاسو پرې د نړۍ او سیمه تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، هندارې پروګرام او داسې نور مطلب الوستل شي. ولنډ دم کو بیا خبرونه سره خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غو سم پام کړی د محل خبرونه ته.
پسر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د افغانستان خارجه وزیر حنیف اتمر د تهران او کابل ملګرتیا ډیره مهمه وبلله. د امریکا خارجه وزیر د افغان حکومت او طالبانو له استازو سره بې نتیجې کتنه درلودلې ده. نړیوال له افغانستان سره خپل مرستې کموي او د ایران او یمن اړیکې تاریخي دي.
وسم بشپړ خبرونه. د افغانستان خارجه وزیر حنیف اتمر وایي چې د تهران او کابل ملګرتیاوي ځانګړې اهمیت لري. د نړیوال راپورټ سره سم د افغانستان خارجه وزیر خاغلی محمد حنیف اتمر وویل د زیاتې پراختیا په خاطر د اسلام ایران او افغانستان دوستی او ملګرتیا ځانګړې اهمیت لري. د افغانستان خارجه وزیر خاغلی حنیف اتمر چې تازه له پارلیمان د باور رایه ترلاسه کړې ده، د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا کې د ایران د خارجه او وزیر او د اسلام ایران له رول قدرونه وکړه. د بلې خوا د ایران خارجه وزیر خاغلی محمد جواد ظریف هم ویلي چې ایران له افغانستان سره د ملګرتیا او پراخولو ته چمتو دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د ملګرتیا او پراختیا ته تهران په چمتووالي ټینګار کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د ملګرتیا او پراختیا ته د تهران د چمتووالي ټینګار په ترڅ کې ویلي چې افغانستان د اسلام ایران گاونډي او ورور هیواد دی. احمد ظریف د افغانستان له خارجه وزیر اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې له ولسی جرګې څخه د باور د ترلاسه کولو او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه د ګمارل کېدو مبارکي هم هغه ته وړاندې کړې ده.
د ایران د خارجه وزارت ویاندوی خطیب زاده نن په خبری کانفرانس کې سپین ماڼۍ ته له ورتلو وروسته برجام ته د بایډن د ورستنېده او د ایران د شرطونو په اړه وویل هر څوک چې په سپین ماڼۍ کې وي د ایراني ملت حقوقو ته له درناوي پرته بله لاره نه لري. خطیب زاده د دې خبرې په کولو سره چې ایران د خپل ملي امنیت په اړه له هیچا سره مصالحه نه کوي ټینګار وکړ. د ایران لپاره ملي امنیت او ګټې مهمې دي او یا هر چیرته چې پرې تیری وشي په هر سیمه او هر وخت غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. د ایران د خارجه وزارت ویاندوی د ته په اشاره سره چې د زیات نه زیات دباو سیاست د امریکا لپاره د زیاتې مادې سبب شوی دی جوته کړه د امریکا اوسنی رژیم خپلو ماتو خوړلیو سیاستونو ته دوام نشي ورکولای. لا بل خوا خطیب زاده پرون په افغانستان کې د ورستې ترهګرې حملې په اړه ویلي وو د کابل ترهګرې حمله په افغانستان کې د امریکا د نیابتي جنگ بیلګه ده. د ایران د خارجه وزارت ویان د کابل ترهګرې حمله په افغانستان کې د امریکا او د هغې د ترهګرو متحدانو د نیابتي جنگ او اقداماتو یوه نمونه وبلله. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده پرون د کابل د ترهګرې حمله او د ایران د سفارتخانه د انګړ د یوې برخې په شمول په سفارتي مرکزونو باندې د څو راکټونو د لګیدو په غندلو سره وویل د دې بریدونو نیغ په نیغه ذمواري د امریکا د رژیم په غاړه ده. خطیب زاده د افغانستان له حکومت او ولس په تیره بیا د دغو ترهګرو حملو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ په څرګندولو سره وویل د کابل د سفارتي سیمې په شمول د دغه ښار په مختلفو سیمو باندې په پرونۍ توغندوي حمله کې یو راکټ په کابل کې د ایران د سفارت په داخلي برخه لګیدلې خو له نیکه مرغه یې د سر تاوان نه دی اړولی. د ویلو ده چې د کابل ښار په مختلفو سیمو باندې پرون 14 راکټونه ولګېدل چې له امله یې لږ تر لږه 8 تنه مړه او له دیرشو زیات ژوبل شوي دي.
پمپیو د افغان حکومت او طالبانو له استازو سره بې نتیجې کتنې درلودلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په دوحه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو له استازو سره جلا جلا کتنې کړې چې هیڅ نتیجه یې نه ده درلودلې. پمپیو قطر ته تر روانېدو مخکې ویلي وو چې دوحې ته ورځي چې د افغانستان د سولې د ولاړ حالت د پای ته رسولو لپاره د افغانستان د حکومت او طالبانو له استازو سره کتنه وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندی ډاکټر محمد نعیم ویلي چې مایک پمپیو د طالبانو د قطر دفتر له مشره او د طالبانو ډلې د مرستیال ملا برادر او د غراز د طالبانو د مرکچی پلاوي له مشر شیخ عبدالحکیم سره کتنه کړې ده. د ښاغلي نعیم په وینا دواړو خواوو د امریکا او طالبانو ترمنځ د فروری د 9 نیټې د موافقې او په هغې د دواړو خواوو د دریدا په اړه خبرې وکړې. پامپیو هم دا راز د افغانستان د سولې چارو له وزیر سادات منصور نادری سره هم کتنه او خبرې اترې کړې دي. د افغان دولت او طالبانو سره د پامپیو خبرې اترې د خبرو اترو په بهیر کې د پرمختګ په حق له کوم راپور خپرېدا پرته پای ته رسیدلې دي.
عبدالله عبدالله وایي امریکا دې د عسکرو په ویستلو کې بیړه نه کوي. د افغان رسندویو له راپور سره سم د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي امریکا پریکړه کړې ده چې خپل عسکر په بیړه خپل هیواد ته ستانه کړي. هغه زیاته کړې ده د امریکا پریکړې ته په درناوي په کار ده چې شرایطو ته په پام سره افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر کم شي. اسوسییټډ پریس د عبدالله لخلې ویلي دوی د امریکا د پریکړې ملاتړ کوي خو اوس د افغانستان وضعیت دې ته نه دی آماده چې د عسکرو شمیر دې تر ټولو کمې کچې ته راټیټ شي. عبدالله څرګنده کړې ده چې امریکا به د تل لپاره افغانستان کې نوي خوښه ده چې دا چاره په احتیاط ترسره شي. نوموړی له یوې خوا ویره ښودلې ده چې طالبان به د دوی په خوښه مخته لاړ نه شي خو بل لوري ته یې په افغانستان کې د ناټو او یو شمیر امریکایي عسکرو په پاتې کېدو خوښي څرګنده کړې ده. د یادونې ده چې تېره اونۍ د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریستوفر میلر ویلي وو چې د جنوري میاشتې تر نمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي.
نړیوال افغانستان سره خپلې مرستې راکمي. ریوټرز خبري آژانس د ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي چې په جنیوا کانفرنس کې به افغانستان سره مرستې له 1500 تر 2000 پورې راکمې شي. ډیپلوماټانو همداراز ویلي له کانفرنس وروسته به د افغان سولې خبرو کې هم ښه پرمختګ رامنځته شي. په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د مالیې وزیر عبدالهادي ارغندوال او د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم سویزرلینډ ته ورغلي دي. ټاکل شوی دا چې سبا په سویزرلینډ کې د افغانستان په اړه د جنیوا د 2000 میلادي کال کانفرنس برابر او تر سه شنبې پورې هم دوام وکړي. جنیوا کانفرنس کې چې د افغانستان لپاره ستر اهمیت لري تمه ده چې یو شمیر هیوادونه او نړیوال سازمانونه به افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د مالی مرستو او سیاسي ملاتړونو ژمنې اعلان کړي.
د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په تازه رپورت کې په ایران کې د نظر وړ سایټونو ته د دغه سازمان د مفتشانو تکمیلي لاسرسي تایید کړه. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په تازه رپورت کې په ایران کې د نظر وړ سایټونو ته د دغه سازمان د مفتشانو تکمیلي لاسرسي تایید کړه. د ایران د خبر لمخې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس وروستي رپورټونه په ایران کې د نظر وړ سایټونو ته د دغه اژانس د مفتشانو د تکمیلي لاسرسي د تاییدولو په ترڅ کې ټینګار لري چې دغه ارګان به د څارنې د موافقو په چوکاټ کې د ایران د اټومي فعالیتونو په اکله خپل تحقیقات جاري وساتي. په دغه رپورت کې د ایران د اټومي فعالیتونو او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس له مفتشانو سره د ملګرتیا په اکله د رښتیاو آزموینه تایید شوې ده. د ویلو ده چې د اټومي انرژي له نړیوال اژانس سره د ایران د پراخو ملګرتیاو باوجود د دغه اژانس لوی مدیر رافایل ګروسی تیره چهارشنبه یو ځل بیا د لویدیځو هیوادونو تر دباو لاندې د ایران د اټومي فعالیتونو په اکله د لا زیات شفاف سازی غوښتنه وکړه.
د امریکایي ځواکونو لومړنۍ ډله له عراقه د وتلو تیاری کوي. د عراق د ګډو عملیاتو د قمانډانې ویان له دغه هیواده وتلو ته د امریکایي ځواکونو د لومړنۍ ډلې د چمتو کېدو خبر ورکړ. ښاغلی تحسین الخفاجی د روسیې سپورتنی خبری اژانس ته په مرکې کې ویلي چې امریکایي ځواکونه له عراقه شاتګ او وتلو ته تیاریږي او د عراق او امریکې ترمنځ د شوروي ورستي موافقې له مخې په لومړني پړاو کې به 1500 امریکایي ترهګر عسکر له عراقه ووځي. هغه ټینګار وکړ چې له عراقه د امریکایي ځواکونو وتل به په ډېره لنډه موده کې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټاکل شوي مهال ویش په مطابق وي. الخفاجی څرګنده کړه په عراق کې پاتې امریکایي ځواکونه جنگي ځواکونه نه دي او دغه شمیر پوځیانو په وتلو سره به په عراق کې د امریکایي ځواکونو ټول شمیر 2500 ته راکم شي.
او په یمن کې د ایران سفیر د دې دواړو هیوادونو د تاریخي اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. حسن اللو پسن انکی د یمن د پارلمان له مشر یحیی علی الرائی او د دغه ورګان له یو شمیر نمایندګانو سره په کتنې کې د ایران او یمن د ولسونو ترمنځ ورورولیز اړیکو ته په اشاره سره څرګنده کړه. د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا به د دواړو ولسونو د خدمت په لړ کې وي. په دغه ملاقات کې د یمن د پارلمان مشر هم د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اړیکو د پراختیا په هرکلی سره وویل. ایران لومړنی هیواد چې د امریکا او سعودي ائتلاف له بندیزونو سره سره خپل سفیر صنعت را لېږلې. الرای په دې خبرې سره چې د یمن ولس به د سعودي ائتلاف د ترهګرو په وړاندې خپل مقاومت هم د غشان جاری وساتي زیاته کړه. نړیواله ټولنه باید د یمن د ولس د مظلومیت او د سعودي ائتلاف د تیری په اړه په خپلو محاسباتو دوباره غور وکړي. د یمن د پارلمان مشر هم د شان د ایران او یمن د تاریخي اړیکو ژوروالي ته په اشاره سره په ټینګار سره وویل چې هیواد یې په ټولو برخو کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اړیکو د پیاوړتیا غوښتونکی دی. خبرونه ختم شول.
تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساعت مازیګرانه خبرونه اورئ.
سیاسي تبصره
لا طالبان وډلې د افغانستان د بشري حقوقو د کمیشن وختنه د زمونږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن لا طالبان غوښتي چې د ماشومانو د حقوقو د کنونشن په رعایتولو سره د جنگ په میدان کې د ماشومانو لا ګمارلو ډډه وکړي. د ماشومانو لا نړیوالې ورځې سره په یو وخت دغه ارګان د اشرف غنی لا حکومت غوښتي چې په جنگ کې تاوان لیدلیو د واټونو او بے سرپرست ماشومانو اساسی اړتیاو باندې غور وکړي او دغه څلويخ کلن جنگ د ماشومانو د روزلو او ود لپاره نخوخه پایلې درلودلې دي. مخکې هم د بشري حقوقو د څارونکو ادارې په شمول یو شمیر اورګانونو ویډیو چې طالبان په خپلو لیکو کې ماشومان ګماري او د ځانوژونکو حملو لپاره چمتو کوي او په بیلابیلو ځایونو کې ترې بیا استفاده کوي. لا طالبانو د افغانستان د خپلواک کمیشن غوښتنه په افغانستان کې په مرګونو حملو کې لا ماشومانو په استفاده کې د دغه ډلې د پرله پسې کلونو د کړچار لا عمل ده. راپورونه ښیي چې طالبان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خپل نظر وړ لاندې مدرسو کې د ماشومانو د پوځي روزن لپاره استفاده کوي. د طالبانو په مدرسو کې افغان ماشومان په متنی زده کړو سربیره د افراد پالنې او تاوتریخوالي دودونکي هم دي او د بمونو له جوړولو او د وسلو د استفادې لا کارندوالي سره هم بلدي کی. په افغانستان کې بېوزله کورنۍ چې د خپلو ماشومانو د جامو او خوړو د تامینولو وس نه لري په مدرسو کې د ماشومانو د ټاکنې لپاره د طالبانو هدف ګرځي، ځکه چې د دغې ډلې په روزنیزو مرکزونو کې ماشومانو ته هم خوړه ورکول کېږي او هم جامې ورته موجود وي. داسې کورنۍ هم شته چې پکې د سواد اندازه کمه وي او ځنو نورو مذهبي انګیزو په وجه هم خپل اولادونه طالبانو ته په آسانۍ سره پریږدي. شمیرنې ښایي چې د طالبانو په لیکو کې لا دیارلسو تر اوولسو کلونو منځ کې ماشومان شاملېږي. ځینې راپورټونه هم داسې موجود دي چې لس کلن ماشومان هم د طالبانو په لیکو کې شامل شوي دي. په افغانستان کې د جنگ په میدانونو کې لا ماشومانو د طالبانو د استفادې دوام او په دغه جنگ کې د ماشومانو د وژلې زیاتېدونکي شمیر ته پام سبب شوی چې په دې زمینه کې اندېښنې زیاتې شي. د ځینو راپورټونو په اساس د افغانستان په جنگ کې د ملکیانو د تلفاتو څلورمه برخه ماشومان دي. په داسې شرایطو کې د طالبان لخوا د افغانستان په جنگ کې د ماشومانو د کارولو د درولو یوازینۍ لاره د دایمي اوربند ټینګولو او د نښتو د ختمولو لپاره د بین افغاني مذاکراتو بریالیتوب دی چې تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې او حتی د افغانستان د حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ پر رسمی توګه په ایجنډې هم خبرې نه دی پیل شوی او اوس هم په دې زمینه کې ډېر شکونه موجود دي. دا چې کله به دغه کار نتیجه ورکړي باید چې په انتظار اوسو. تهران دی ایران اسلامی جمهوریت غد.
نو ول عالم تا سړی نه شوې لای شي اوس دوی ولې دلی دی لیدان ستک ول دغه غواړي
موږ تکرار تر دا وي چې موږ کوم لار غار روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت څالو رو برخو کې کار کوي.
هندارا
ګرون اوریدونکو زموږ سلامونه ومنه عزیزانو د تهران ریډیو په مازیګرانه خبرونه کې د هندارې له پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. لکه څنګه چې تاسو پته ده په دغه پروګرام کې مونږ د روانو سیاسي فرهنګي او نورو مسلو په حق له د سیمه او د افغانستان او پاکستان د مختلفو شخصیتونو نظرونه درته وړاندې کوو. نن بیا هم په یوې بلې موضوع تاسو سره غږیږو. تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان څو ورځې مخکې افغانستان ته سفر درلود او د افغانستان لوړپورو چارواکو من جمله اشرف غنی سره کتنه وکړه. دواړو لورو په دې کتنه کې د دواړو خیزو اړیکو په زیاتېدو ټینګار وکاو. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د سولې د مذاکرات لړۍ له یو لړ ستونزو سره مخامخ ده او له بل پلوه په افغانستان کې تاوتریخوالی او حمله هم زیاتې شوي او په عین حال کې له دې مخکې د پاکستان او افغانستان له لوري په یو بل د تورونو د لګولو یو لړۍ هم روانه شوې وه چې افغانستان او پاکستان په یو بل ځنو مسایلو باندې تورنول. دغه حالاتو ته په پام سره داسې معلومیږي چې نن افغانستان تر بل هر وخت زیات امن او قراری ته اړتیا لري. مونږ به نن په هندار پروګرام کې په دې مسایلو رڼا واچوو چې د ښاغلي عمران خان دغه سفر افغانستان ته دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو په زیاتولو کې څومره اثر ولري، د بدګمانیو په ختمولو کې او په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې، او دغه شان اقدامات نه یوازې د پاکستان له لوري بلکې د سیمې د نورو هیوادونو د مقاماتو لخوا دغه شان سفرونه به د افغانستان د مسلې په حل کې څومره مرسته وکړی شي. په دغه شان مسایلو مو نن د افغانستان د دوو کارپوهانو نظر راخسته دي. د افغانستان د سیاسي او سیمه ایزو مسایلو د کارپوه ښاغلي محمد انور سلطانی او د افغانستان د سولې د عالي شورا د لوړ پوړي غړي ښاغلي عبدالحکیم مجاهد. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې لمونږ سره ملګرتیا ولرئ. له یوې لنډې شاندمې ورسته دوباره راګرځو ستاسو خدمت ته. هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ښاغلي محمد انور سلطانی په خبرو سره پیلوو. سلطانی صاحب، تاسو ته معلومه ده چې عمران خان څو ورځې مخکې افغانستان ته سفر درلود. له دې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو څه ترینګلتیا لیدل شوې وه او په یو بلې تورونه لګولي وو. په افغانستان کې خلک په دې باور دي چې په افغانستان کې سوله له پاکستان نه تیریږي. اوس چې دغه شان سفر شوی دی، د افغانستان په بدلونونو کې د پاکستان اثراتو او رول ته په پام سره، تاسو دغه سفر ته په کومه سترګه ګورئ او دغه لړۍ به د دواړو هیوادونو د اړیکو له نزدیکولو سره څومره مرسته وکړي؟
جناب دورانی صاحب، پاکستان هغه هیواد دی چې په سیمه کې د منفي رول او د مثبت رول یو خاص مقام لري، ځکه افغانستان د 2600 کیلومتر نه اضافه د پاکستان سره سرحد لري. د پاکستان او د افغانستان مناسبات په قومي لیول د 40% نظافه الته د پښتانه قومونه چې دواړه افغاني قومونه دي الته وسیږي. مذهبي ارتباطات د پاکستان او د افغانستان چې په سلو کې د غنوي خلک د دواړو هغه سنی مذهب دي، دغه اړیکې بل فرهنګي او کلتوري اړیکې بل تاریخي اړیکې بل دغه ټول طبقاتو باندې د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان پر راتلونکي کې ام په سوله کې، ام د اقتصاد پر روش کې، او ام په امنیت کې رول لري. خو د پاکستان رول ځکه بارز او قوي دی چې پاکستان هم د امریکې سره انډیوالي لري، هم د چین سره انډیوالي لري، او هم نظر افغانستان ته د یو قوي طاقت او قوي حکومت خاوند دی. نو پاکستان که وغواړي بیرلنه او لکه څنګه چې عمران خان د افغانستان د حکومت سره په خپلو خبرو کې دا توضیح او تشریح کړه، نو که پاوز رو سره همکاری وکی واقع نه د افغانستان راتلون که صلح، راتلون که نظام، راتلون که اقتصاد، راتلون که تجارت او راتلون که امن دا د پاکستان په منګولو کې، ځکه دی چې پاکستان د ترکیه سره مناسبات لري، د سعودي عربستان سره لري، د اماراتو سره لري، یوازنی خان چې د پاکستان لپاره هغه د هندستان حضور د افغانستان کې د استراتیژیک وب ده دغه نه یې راکړي چې پاکستان وایي په افغانستان کې د پاندوس نه اضافه د هندستان د پیساب د تربیه مرکز نه دي چې بلوچستان کې یو نظامی بحران راولي دغه تشویش دی او دام د پاکستان غلط پدې دی چې پاکستان خپل پالیسی برابر کړي دغه گاوند او دغه سره وګوري هندستان به نشي کولای چې په افغانستان کې خپل نفوذ لوړ کړي نو د پاکستان په حساب د راتلونکي د پاکستان پورې ارتباط لري که پاکستان ځان سم کو واقعا په طالبان باندې مؤثر دی او کابل حکومت هم وایلون د خدای څخه غواړي دوه سترګې غواړي هغه هم دا غواړي چې طالبان د مذاکراتو میز ته کښېني په مذاکراتو کې دغه جګړه چې ختمه شوله د پاکستان لپاره افغانستان بهترین بازار دی تجارتي بازار دی منځنۍ اسیا ته لاسرسی کېږي د پاکستان د سیاست مشران هغه ټول د زور او د نیابتي جګړو نه په استفاده باندې خپل سیاست تحمیلوي په خلکو باندې کدې د سوچ او د هوش نه کار والی امی منځنۍ اسیا خپل ده امی د افغانستان جغرافي خپل ده د پاکستان دی رول بازی کولای شي په دې حالات کې ځکه بازی کولای شي چې هندستان سره د امریکای مناسبات د ترامپ د بچای په دې اخرو کې ډیر قوی او نیرومن شو پاکستان هندستان په د امریکای سره په غو نظامی موخو کې په حساب یو نږدې انډیوال لري او دا د پاکستان لپاره یو چیلنج دی دغه چیلنجونه د ختمېدو د خاطره پوښتنه کې ایران هم یو هیواد دی چې هغه په منځني ختیځ کې د امریکای لپاره چیلنج دی او د پاکستان ته میدان ښه برابرېږي چې افغانستان کې هغه خپل لوبه ښه سرته ورسوي روسیا هم په نړیوالو مسایلو کې د منځني ختیځ کې مصروفه ده په جنوبي امریکا کې مصروفه ده روسیا هم چین هم د خپل ځان په دفاع کې پروت ده چې چین هم ځان د امریکې د تکالیفونه د هانګ کانګ په ادرس باندې جدا کړي نو پاکستان لپاره بهترین فرصت دی چې د افغانستان راتلونکی په نظر کې ونیسي د مذاکرات میدان برابر کړي او که پاکستان نظامي علاقات دا لوبه وکړي نو د افغانستان حالت بالکل دغه دی اوس ته لپاره پاکستان په ترخم دروازه کې کوټې جوړي کور دی وران شه پاکستان په کوټو تکه زړه جوړ کا رابطه جوړ کا قومي رابطه جوړ کا سیاسي رابطه جوړ کا ډیپلوماټیک رابطه جوړ کا دیوالنه کوټې دی به خپل جوړیږي د پاکستان سیاست دی فوز خراب کړی دی د عمران خان او د خارجه وزیر او د حکومت او د خلکو سیاست په حساب ولسته منلو وړ دی
د خاغلی سلطانی ډیره ډیره مننه کوو دلته برا شو خاغلی عبدالحکیم مجاهد ته چې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی دی عبدالحکیم مجاهد صاحب پاکستان په طالبانو هم اثرات لري او لبلې خوا تاسو ته پته ده چې د سولې د مذاکراتو لړۍ له یوې مودې راهیسې له ستونزو سره مخامخ شوې ده ستاسو په خیال دغه سفر د سولې دغه د بندې لړۍ په بیا روانولو کې څومره مؤثره کېدلی شي
بسم الله الرحمن الرحیم په دې شک نشته چې افغانستان او پاکستان د سیوادونه دي چې گاونډیان دي یو بل گاونډي نشي کولای نشي بلکې یو بل سره باید همکاري وکړي په ډیر په ښه فضا کې باید ژوند سره وکړي روسانه سفر دی په پاکستان دی اسلامی جمهوریت سر اعظم د جناب عمران خان صاحب کولای شي د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو مثبت رغنده رول ولوبوي که څه هم د پاکستاني مقاماتو د وروستنیو څرګندونو څخه داسې معلومیږي چې خپله د پاکستان په دې پالیسي کې هم کافي ډېر بدلون رامنځته شوی ده او دوی غواړي چې د افغانستان په سوله کې د افغانستان خلکو سره مرسته وکړي نو زما په عقیده باندې دا یو ښه سفر و شاید ډېر مثبت اثرات ولري
ډېر مننه عبدالحکیم مجاهد صاحب عزیزانو یو لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته خپل باسته دوام ورکوو په هنداره کې مې یو ځل بیا هر کله کوو عزیزانو پر لنډو سپو او منځنیو سپو سربیره تاسو زموږ خبرونه زموږ په سایت کې هم لیدل شي چې parstoday.com/psa درک دې هم د غرض ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده چې په هغه کې هم زموږ خبرونه تعقیبول شي. را به شو خپل بحث ته. سلطانی صاحب په داسې حال کې چې د امریکا دولت اعلان کړي چې د جنوري تر 15 به خپل نور 2500 عسكر افغانستان بیرته وبلی د سورې د مذاکراتو بندون ته په پام سره کارپوهان دغه اقدام عجولانه او په افغانستان کې د خلا درامستکېدو د تاریخوالي د زیاتېدو سبب ګڼي. په دې نظر دي چې امریکا د افغانستان له مسایلو سره دلچسپي نه لري او یوازې د خپلو ګټو په فکر کې ده. تاسو دا راته وایي چې آیا اوس د دې وخت نه دی رارسېدلی چې افغان دولت او طالبان امریکا ته د کترو په ځای د افغانستان د مسلې په یو سیمه ییز حل پسې شي او دغه مسله د ګاونډیو هیوادونو په مرسته حل کړي؟
جناب دورانی صاحب، دا تمام مخکې ویلې اوس مېما چې امریکا دوه مخې لوبه کوي. امریکا د افغانستان نه نه وځي، دا یې په طالب باندې دا فشار راوسته چې یو خودو چې زه خو د خپل وعده کې وفادار ما 2500 عسكر تر جنوري پورې ماته ویل ځان رسوم ته د مذاکرات ته ځان برابر کړ. په طالب باندې د فشار یو وخت امریکا کې غوښتل او د کابل حکومت په دې عسكر ایستلو باندې چون کمزور دی دا به نورم محتاج وي چې سجدا امریکا ته وکړي چې ورونه په لاس د خدای ونه وځي او دا پور پای ته فشار راوړي. دا د امریکا د سیاست دوه مخې لوبه ده چې عام طالب ځان ته او په حساب ملامت کوي په پروان بهیر کې چې وره څه مذاکرات ته ماده نه وي، څه جنجال جوړې، څه جګړې اضافه کې، څه تروریزم زتقوه کې، څه القاعده تمویلې او ته د مواد مخدر او دغې په حساب تمویلون کې دا په طالب باندې یو فشار دی او په کابل حکومت باندې فشار دی. په ورنې په کابل کې تقریبا دې شل دې توغندي راته ولې دي دا توغندي وو دا څوک راته دا هغه څوک راته چې د غلوبې لپاره یو ګیم برابروي. نو د امریکا وطن خو ناممکن دی نه وځي، دی ولوبه کوي. خو د کابل حکومت او طالبان ته پکار ده چې د غلوبې د مخنیوي د خاطره هم د سیمې د استخباراتو د نیابتي جګړو مخه ونیسي، هم د امریکا او د ناټو حضور کم کړي تر څو د افغانستان راتلونکی په اور بند او اور کم کړي ته تعریف شي او د مذاکرات لپاره میدان برابر کړي. نو طالب ته دونه روپۍ ورکوي امریکا چې طالب په افغانستان جغرافیه جوړه کړي او نو حکومت ته تنا د جنگ د خاطره اغلم توپک او کارتوس ورکوي او ظلم توپک او کارتوس ورکوي.
دا سلطانی صاحب ډیره مننه، له هغوی خدای پامانه کوو. همدا پښتنه به له ښاغلي عبدالحکیم مجاهد نه وکړو. مجاهد صاحب، کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې که سوله راځي نو هغه به د ګاونډیو هیوادونو په مرسته راځي چې له افغانستان سره نږدې پراته دي او په یو بل اثرات دي. ستاسو په خیال آیا اوس دغه وخت نه دی رسېدلی چې طالبان او افغان چارواکي امریکا ته د کتلو په ځای د افغانستان د مسلې په یو سیمه ییز پسې شي او د گاونډیو هیوادونو په مرسته دغه مسله حل کړي؟
بلې، په دې کې شک نشته چې هر هیواد باید خپلې ګټې خپل په نظر کې ولري. افغانستان هم د یو مستقل هیواد په توګه باندې د تل لپاره باید خپلو پښو باندې خپله باندې ودرېږي او کوشش وکړي چې خپل مشکلات خپل باندې حل کړي. ولې د دې لپاره چې نن سبا نړۍ نړۍ د ګلوبلایزیشن د ټوله دنیا یو کلی ګرځېدلی دی، یو ګلوبل ویلیج، نو افغانستان هم د دغه نړۍ یو جز ده. نه د دې د ګاونډیو د همکاري نه ژوند درست کولی شي او نه د نړیوالې ټولنې له همکاري نه د مرستې پرته درست ژوند کولی شي. بنا د افغانستان حکومت، د افغانستان خلق، د سیمې د هیوادونو سره، ګاونډیو هیوادونو سره او هم چنانت بین المللي ټولنې سره د متقابل احترام او د متقابلو ګټو په چوکاټ کې دینې باید یو تعامل وکړي. امریکا هم که خپل پوځونه د افغانستان نه باسي نو نه باید د افغانستان د بین المللي ټولنې یو مهم غړي په اساس شکل باندې هغه د یاد نه وباسي او هغه نه خپل همکاري قطع کړي، بلکې خپل همکاري وته البته په اقتصادي ډګر کې او سیاسی ډګر کې ادامه ورته ورکړي.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د افغانستان د حالاتو او دغه هیواد ته د عمران خان د سفر او د سولې د مذاکراتو د بندون په اړه د دغه هیواد د دوو شخصیتونو خاغلی محمد انور سلطانی او خاغلی عبدالحکیم مجاهد نظرونه له تهران ریډیو ووریدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روت سپانو ته کتنه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ونه. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې بیا زفات می لخ خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو درانه حضور کې حاضر شویو چې ورسپانو ته د کتنی یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د تهران ریډیو ګران اوریدونکو، نن بلومړی د تهران چاپ کې هان ورسپانه ولولو. د امریکا د ولسمشر د ټول ټاکنو د پایلو په حق لا شکونه اوس هم دوام لري، او له دې سره سره چې په میشیګان او جارجیا ایالتونو کې د نتیجې د بیرته راګرځولو لپاره د ولسمشر ټرمپ اخیری هڅو ماتې خوړلې ده، خو د هغه په لاویانو په اټلانټا ښار کې په مظاهرو سره د انتخاباتو د غلا کېدا د بندېدا غوښتنه وکړه. او په دې منځومان کې د امریکا د ولسمشر وکیل روډي جولیانی ویل د ډیموکرات ګوند رای پټې کړي دي او د هغوی سرونه د بیان غوښت شي. د نړۍ د بشري حقوقو دوه ارګانونو د بحرین د الخلیفه رژیم لخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقوق د کنوینسیون په خلاف ورزیا کولو نیوکه وکړه، او په هیواد کې د ماشومانو د بندي کېدا او د شکنجه کېدا د موردونو د بندولو غوښتنه وکړه. کهان رسپانه لیکي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړ کاچیرې د کاراباغ سیمې د خبرترو په بهیر کې کارننګونې دوام لري. نیوزل بیا په دغه سیمه کې جنگ پیلېږي. د امریکا ګڼ شمېر یهودیان له سهونیست رژیم سره خپل هیڅ ګټه کې نه ویني، او دغه کار تل ابیب د امریکا له یهودیانو سره د ساده اړیکو د ټینګولو لپاره له مشکل سره مخ کړی دی. د اروپایي اتحادیه د بهرنی سیاست مسول جوزی بورل ومنله دغه اتحادیه په پوځي او دیپایي زمینی کې کمزوري ده، او د هغې دیپایي جوړښت هم له منځه تللی دی. پرون د افغانستان په پلازمینې کابل باندې درویش راکټونه وویشتل شول، او له کابله یې تر اوسه اته کسان وژل شوي او درویش نور ژوبل شوي دي، او کورونه او ډیرو ګاډو ته تاوانونه هم رسیدلي دي. په سعودي عربستان کې د شل ډلې غونډه په داسې حال کې پیل شوې ده چې ریاض له یوې خوا د خپلې څیرې د ښه کولو کوشش کوي، او له بلې خوا د بشري حقوقو ډله هیله منده ده دغه غونډه د آل سعود رژیم د غندلو لپاره په یوه ټریبیون بدله شي. کیهان ورځپاڼې زیاته کړې ده د متحد عرب اماراتو او بحرین رژیمونه د لبنان په خلکو او د هیواد په حزب الله اسلامي غورځنګ باندې د زیاده باو د راوستلو لپاره پر رسمي او ښکاره ډول له سهونیست رژیم سره یو ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش خبرداری ورکړ چې په یمن په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ د لوږې له تر ټولو بد کړکېر سره مخامخ دی. جان هاپکنز پوهنتون په امریکا کې په کورونا وایرس د ککړو کسانو د شمیر په نوي کولو سره وویل په دغه هیواد کې په یوه ورځ کې 1,93,000 کسان په کورونا وایرس ککړ شوي، او په دغه هیواد او دنیا کې نوی ریکارډ جوړ کړی دی. کهان ورځپاڼه بیا وایي د فرانسې ولسمشر مانوئل مکرون په خپل نوي لمسوونکي اقدام کې د دغه هیواد د مسلمانانو د ټولنې لپاره د پاریس د سیکولر حکومت د ارزښتونو د منلو لپاره الټیمیټم وټاکه. د فرانسې د کورونا چارو وزیر هم وویل موږ باید خپل بچیان د اسلام پالو له منګولو آزاد کړو. د تونس پخوانی ولس مشر منصف المرزوکی د فلسطین د ملت حقوقو ته د احترام پر ضرورت ټینګار وکړ او ویل له اسرائیل سره د اړیکو د کول غلط کار دی او په حقیقت کې د عربو رژیمونه صهیونیست رژیم ته تسلیم شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سترې کمشنرۍ ویاند روینا شمدانی وویل د سوریې په شمال لویدیځ کې په ادلب ولایت کې ترهګرې ډلې هماغه راز د بشري حقوقو خلاف ورزۍ ته دوام ورکوي او هغوی خل تختوي او نیول شوي ملکي وګړي بیا وژني.
ګرانو دوستانو، اوس به د تهران چاپ اطلاعات ورځپانه وګورو. اطلاعات لیکي چې د سوډان یو پخوانی ډیپلومات چې غوښتل یې نوم یې خپور نشي خرطوم ته د امریکا د یوه پلاوي د سفر لغوه کېدا ته په اشارې سره وویل د دغه پلاوي د سفر لغوه کېدل په سوډان کې د سمندري اډې د جوړولو لپاره د روسیې د فیصلې له اعلان سره بې ارتباطه نه دی. د اروپایي کمیسیون مشر ارزولا فون ډرال د اروپایي کمیسیون مشر ارزولا فون ډرلاین په یوه خبری کانفرانس کې پریاس کې د شل ډلې د غونډې په اکله د دغه اتحادیه د دریز په اړه وویل اروپا په عربستان کې د بشري حقوقو او د آزادیو په مسالې سترګې نه دي پټې کړي او پټې به نه کړي. د تیونس ولس مشر منصف المنزروقی په یو لړ څرګندونو کې د فلسطین د ملت حقوقو ته د ټولو اسلامي او د عربي هیوادونو د درانښت په اړتیا ټینګار وکړ او ویې ویل د اسرائیلو سره د اړیکو ټینګول غلط کار دی او په حقیقت کې د عربو رژیمونو صهیونیست رژیم ته تسلیم شوي دي. اطلاعات ورځپاڼه به لیکي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي تونیو ګوتریش خبرداری ورکړ که چیرې سم دستي اقدامات ترسره نشي د یمن په میلیونونو خلک به ووژل شي. هغه وویل یمن هم دا هوس په نړۍ کې له تر ټولو بدې قحطۍ سره مخامخ شوی. د عراق د ګډو عملیاتو د قمندانۍ ویان الخفاجي وویل له واشنګټن سره د موافقې پر اساس د امریکا د عسکرو لومړۍ ډله له عراق څخه وتلو ته چمتو کیږي. د امریکا د ورمونټ ایالت د مشرانو جرګې غړي سناتور برنی سندرز د انتخاباتو په اکله د ولسمشر ټرمپ له ادعاګانو سره د ریپابلیکن ګوند په یو ځای کېدا باندې په نیوه کې سره وویل ریپابلیکن ګوند نور یو سیاسي ګوند نه دی بلکې په یوې فرقې بدل شوی دی. اطلاعات ویلي کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل په کابل باندې په راکټي بریدونو کې اته کسان وژل شوي او یو دیرش نور ژوبل شوي دي. همدغه ورځپاڼه بیا زیاتوي چې د آذربایجان جمهوریت ولسمشر الهام علیوف وویل د ایران اسلامي جمهوریت د آذربایجان جمهوریت دوست او ورور هیواد دی. د امریکا د ولسمشر ترامپ ملاتړو په جورجیا ایالت کې مظاهره وکړه او د انتخاباتو د غلا کولو د مخنیولو شعارونه یې ورکړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل که چیرې امریکا خپلو ژمنو ته بیرته ورستانه شي نو ایران هم په اټومي تړون کې خپلو ژمنو ته ورستنیږي. د عراق اصائب اهل الحق ډېری وویل یوازې د امریکا د عسکرو د وتلو په بڼه کې خپلې وسلې په مځکه کېږدوي. اطلاعات ورځپاڼه بیا لیکي چې د صهیونیست رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو پر ضد اعتراض کوونکو په تل ابیب کې د مظاهرو په وخت هغه یعنی نتانیاهو په نیواکي فلسطین کې یوې ویروسي ناروغۍ ته ورته وباله چې باید جړې یې وویستل شي. او اطلاعات بیا لیکي چې د اسرائیلو اعتراض کوونکو د نیواکي فلسطین په بیلابیلو سیمو کې په مظاهرو سره د لومړي وزیر نتانیاهو د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده. د سوریې په خارجه وزارت کې یوې سرچینې وویل دمشق د جولان په نیواکي لوړو کې د صهیونیست رژیم په یهود میشته خارګیو کې د امریکا د خارجه وزیر مایک پمپیو شتون په کلکه غندي او د ترکیه پارلمان آذربایجان جمهوریت ته د عسکرو د استولو لایحه تصویب کړه.
د تهران ریډیو ګران اوریدونکو اوس به د کابل چاپ د ځینو ورځپاڼو ځینو مهمو ساټکو ته کتنه وکړو. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په پلازمینې کابل د تېرې ورځې د راکټي بریدونو او کاندید وزیرانو ته د ولسمشرګې د باورای د ورکړې په اړه لیکنه او تبصرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلي دي چې د تېرې ورځې په راکټونو کې ملکیان په نښه شول او دا یو ظالمانه کار و او خلکو ته یې د نجیب الله د حکومت د وروستیو کلونو یاد ورتازه کړ. په سر مقالې کې ویل شوي دي له هغه وخت راکټي بریدونو سره د اوسنیو راکټي بریدونو توپیر په دې کې دی چې په هغه وخت کې به ډلو د دا ډول بریدونو مسؤلیت منه خو اوس یې په ښکاره څوک نه مني.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
تلپات خوشبوی د تهران د پښتو خبرونې خوشو مینوالو د تلپات خوشبوئی ل نننې 22 برخې سره زفاطمی ستاسو حضور ته حاضر شویم. په دغه لړۍ کې د اسلامي انقلاب ته هغو ویناو او سپارښتنو په باب در سره ژغېږم چې په بیلابیلو مناسبتونو یې د مختلفو موضوعګانو په باب وړاندې کړي دي. نن هم د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د حق وینا په باب در سره ژغېږو چې د روژې د مبارک میاشتې په باب په کې سپارښتنې کړې دي. دوی د روژې د مبارک میاشتې یوه مبارک میاشت بللې ده او په دغه پاکې او محترمې میاشت کې صالح عمل ترسره کول، له ګناهانو ځان ساتل او د خدای په درگاه کې توبه کول بهشت ته واردېده او له جهنمه د لیرې کېده عوامل بللي او فرمایلی دي. د روژې میاشت مبارکه میاشت نومول شوې ده. د دغه میاشتې مبارکه شونه دا ده چې د دوژخ او جهنم له لارې د نجات لاره او فوزون به جنت ده چې د روژې میاشتې په دعا کې لولو: وهذا شهر الهي جهنم او ور او همداراز بهشت او الهي نعمت په همدې دنیا کې موجود دي. هغه څه چې د آخرت انتظار او امید پوره کوي دا هغه شی باطن دی چې دلته دی. و ان جهنم لمحیطه بالکافرین، هم د جهنم دی او هم دلته نعمتونه په همدغه ژوند کې کافران، ظالمان او غولېدلي او مخالفان ژوند کوي. جنت هم همدغه شان. دا چې موږ له جهنمه جنت ته لاړ شو زموږ په لاس کې ده. دا کار هم دلته پوره کیږي او په عیني باطني او واقعي بڼه کې نعمتونه لیدل کیږي. موږ دغه سفر ته د بدکرداری له جهنمه، د بدلۍ له جهنمه، د نیک تفکر او نیک چلند او نیکو کارونو د جنت او بهشت په لور تحقق وربخښلی شو. له دغه جهنمه چې د دغه دنیا مال دی، د نیک کردار بهشته، د نیک فکر کونې بهشته او د نیک چلند او نیک خوی بهشت په لور بدلولی شو. د دغه حرکت نامه انابه ده، یعنی توبه ده. نو ځکه په دعا کې هم راغلی دی: وهذا شهر الانابه وهذا شهر التوبه. په توبې سره، په انابې سره له جهنمه عتیق او جنت ته فوزن به ترلاسه شي.
ګران مینوالو ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولې نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری Thank you.